سلامونه ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو مخه کلاس د ریډیو ناوري د خبري مجله په خبرونو پیلو نن چهارشنبه د هیواد په دولس ولایتونو کې د شدیدو روغتونو له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. د طالبانو په واک کې د ترانسپورت او هوایي چلنو سره د هوا پیژندنې ریاست پرونه وخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په نورستان، کندهار، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون د کباله د زیانمنو شوو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالی او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ډېر شمېر سیمو کې وچکالی د کورنیو د ژوندي پاتې کېدو پر وړاندې جدي ګواښ ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې زیاته کړې سږ کال په لرو پرتو سیمو کې د وچکالۍ یا بې وخته بارانونو له کبله د خلکو کرنیز محصولات له منځه تللي، څېړ ځایونه کم شوي، د ځمکې لاندې د اوبو کچه ټیټه شوې چې ورسره د افغانستان مالداره او پر کرنې متکي کورنۍ په جدي توګه زیانمنې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې روان وضعیت ته په غبرګون کې له نړیوالو د $3 میلیون عاجلو مرسته غوښتنه کړې ده. نن د اگس شپږم د اټومي بم د نومړي برید اتیا مکلیزه ده. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د اټومي بم د نومړي ځل لپاره په 1945 کال کې د سهار په 8:45 د امریکا یوې B9 بمړون کې الوتکې چې لزر پاونډ یورانیم پکې ځای پر ځای شو د جاپان په هیروشیمیا ښار وغورځوه. دا دغه بم په برید کې شاوخوا 8000 کسان وژل شول چې د همغه کال تر پایه د وژل شوو کسانو شمیر 1,000 کسانو ته پورته شو. له برید وروسته امریکا د اګست په 9 یو بل اټومي بم د جاپان په ناګاساکي ښار وغورځوه چې تر 8000 ډېر کسان پکې ووژل شول. جاپان له دې بریدونو وروسته د اګست په 15 تسلیم ورسره دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. د روسیې د ارام سمندري بحري ځواکونه وایي له چین سره یې د 2015 کال د سمندري تعامل په نوم ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د روسیې چارواکو په خبره په دغه تمریناتو کې په لسګونو بیړیو اوپټلو جنګي بیړیو د اوبو لاندې ژغورونکو اوپټلو او د دواړو هیوادونو د اوبو لاندې ډیزلي او برقي کښتیو برخه درلوده. له دې وړاندې دواړه هیوادونو د اګست په 9 نیټه د روسیې په ولادیوستوک ښار کې ورته پوځي تمرینات ترسره کړي وو. دغو هیوادونو د اګست له 3 متر پرونه د جاپان په سمندرګي کې رسمن پوځي تمرینات درلودل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګلې کې د عملیات دغه تمرینات د چین او روسیې ترمنز د ژورو اړیکو همکاریو نه خده. ل 2003 کال رهیسی مسکو او بیجینګ یو سلو دیار لسله ګټ پوزي تمرینونه در سره کړی دي چې سم نیمایي یوازې پاتې شپږ کلونو کې تر سره شوی. د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمتشو کسانو ازادي تضمین شي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیلو د پوز لیوه تعلیمي مرکز د لیدنې پر مهال پرنسې شنبه کړي. دغه پروتوکول د مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمتشوي آزاد او باید اطمینان ترلاسه شي چې غزه نوره د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو د څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د شدید قاطع خبرداری ورکړی. په وروستیو څو اونیو کې په غزه کې په لسهاو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي. او د روسي میلیاردر سلیمان کریموف قیمتي کښتۍ د مزایدې له لارې پلورل کیږي. کریموف چې د امریکا د تحریمونو په لست کې دی د قیمتي کښتۍ په 2022 کال کې د امریکایي چارواکو لخوا ضبط شوه. دغه کښتۍ د مادیا په نوم یادیږي چې 1.5 متره اوږدوالی، د هیلیکوپټر او د ناستې میدان، د لمبه حوزونه، جکوزي، ورزشي کلبونه، آرایشګاه او د خوب اته کوټې لري چې په یو وخت کې پکې 14 کسان اوسېدلی شي. د دغه کښتۍ ارزښت څه باندې $300 میلیونه دی. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته امریکا پر کریموف بندیزونه ولګول. تیر کال د امریکا کانګرس یو قانون تصویب کړ چې له مخې امریکا له روسانو ضبط شوې شتمنۍ خرڅه عواید اوکراین ته د بشري مرستو په توګه واستوي. خبرونه مو واوریدل، وړاندنه سره د مطالبه واوریدل شي. له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج لړۍ یو ځل بیا پیل شوې. په دې هېواد کې میشت د پی او آر کارت لرونکي کډوال شکایت کوي چې
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزی نرس پینجری تورجری دا ټول به ولې د کورونا دغه سي بغیر سړی پات دي او دې مقصد لکه ډیپورت ته تیار کړی.
وړاندې به د دغه کډوالو وصیت تر سره شریک کړو. بل پلو د ایران سپای پاسدارانو ځواکونو د طالبانو له حکومته د مرګ لیست جزئیات غوښتي دي. چې په دې لیست کې د کومو افغانانو معلومات شامل دي وړاندې به په راپور کې درته وایو. په وروستیو کې او په ځانګړې توګه پر افغان ښځو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تازه ګلانو پلورونکي شکایت لري.
وسته خځه ریګی چې راځي ګلان اخلي یا علاقات ریګی چې ګل وړي ځان سره نو دا مشکل دی پکې.
د دې سره به نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مخاړه
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم مستړی مشه ظفر د سیالي مو په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افتي. د خبرلان نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو حکومت د جولای په میاشت کې لږ تر لږه وخت خبرلان نیولې دي. یاد فدراسیون پرون د یو بیان په خبرول سره دغه خبرلانو د ژر تر ژره خوشنګیدو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي دا مهال یولس رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بند کې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا IFGY د طالبانو لخوا د رسنیزو فعالانو مخ پر زیاتیدونکې ځپنه د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته د دوامدارې بې پروايي ښکارندوی کوي. دغه فدراسیون د سه شنبې په ورځ د اګست په 15مه په یوه بیان کې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو د مواردو په زیاتیدو اندېښنه ښودلې. ویلي د خبریالانو د بندي کولو دوام پر رسنیو سخت شرایط وضع کول او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو راتلونکی کوخی. په بیان کې ویل شوی هغه خبري اعلان چې له هم په افغانستان کې راپورونه ورکوي لګوه زورونه نیونه او تاوتریخوالی سره مخ دي. IFG زیاتوي چې د طالبانو حکومت روان میلادي کال په جولای میاشت کې لږ تر لږه و خبري اعلان نیولې دي. دغه فدراسیون او همکاري ادارې د افغانستان د خپلواکو خبري اعلانو ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ټول نیول شوی خبري اعلان ژر تر ژره خوشي کړي او د خپلواکو او منتقد رسنیو زورول پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي چې د توانه خبري اژانس مسؤل مدیر او د افغانستان د رسنیو انسټیټیوټ مشر ابوزر سرپولی له خپلو دوو همکارانو بشیر حاتف او شکیب احمد نظری سره یو ځای د جولای په 14مه د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت لخوا نیول شوی دی. د دوی د نیونې د ځای ولایت په اړه څه نه دي ویل شوي. فدراسیون زیاتوي چې طالبانو دوی تورن کړي چې له یونما یونسکو او د ایران حکومت یې د ښځو د کار د ملاتړ او د طالبانو ضد راپورونو د خپرولو د ترویج لپاره یې پیسې اخیستي. بیا دوی په اخلاقي فساد او جاسوسۍ هم تورن کړي. دوی طرفونه یې د فشار لاندې ثبت کړي او برخلیک یې هم معلوم نه دی. دغه شان ویل شوي چې د پکسل میډیا په نوم د رسنیز تولید شرکت مدیر او مرستیال احمد نوید او مشتاق احمد حلیمی د جولای په 15مه په کابل کې د غیر اسلامي سیریال د دوبلې په تور نیول شوی، اعتراف تر کړل شوی او بیا د جولای په 10مه خوشی شوی دی. بیان زیاتوي چې او بل ناپیژندل شوی رسنیز کارکونکی هم د جولای په 18مه په کابل کې د تبیید شوی او افغان رسنیو سره د تخنیکی همکاري په تور نیول شوی چې تر اوسه د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوی. دغه شان د جولای په 16مه یو سیمه ایز ناپیژنده خبریال د طالبانو له لیدلوري سره د مخالف پور خبرولو لامل نیول شوی و خو د بیان په ټکو دوه ورځې وروسته چشمنه کړي د طالبانو رسنیز اصول به مراتبې بیرته خوشی شوی دی. IFG دا هم ویلي چې د جولای میاشتې په وروستیو کې درې خبریالان د طالبانو له بند څخه خوشی شوي دي. په بیان کې راغلی اسلام توتاخیل او ضیا احمد امانیر چې د جوانان او بیګم راډیوګانو لخوا په ګډه اداره کېدل د جولای په دیشمه خوشی شوي. دوی د جنوري په میاشت کې د دفتر له تړل کېدو وروسته نیول شوي وو. پر دوی تور و چې د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې په اړه یې ځینې مطالب په ټولنیزو رسنیو خپاره کړي. اعلامیه زیاتوي چې دغه شان د خوشحال راډیو مسؤول مدیر سلیمان راحل د جولای په 1 له 3 میاشتنی بند وروسته خوشی شو. نوموړی د فیسبوک له لارې د دوو بېوزلو ښځو د ستونزو خپرولو او د طالبانو په یو لوړ پورې رسنیز چارواکي د نیوکې له امله نیول شوی و. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې بیان په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې خبریالان د دندو له امله نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي دا مهال یوولس رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بند کې دي. نوموړي د اګست په 5 د بشر حقونو د څار بنسټ لخوا جوړې شوې آنلاین غونډې ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل:
زه په ټوله کې مدني فضا په ځانګړي ډول پر رسنیو لګیدلي محدودیتونه څارم. زما د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې یوولس رسنیز کارکوونکي بندیان دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې یا AMSO د جولای په 10 ویلي وو چې په تېره یوه میاشت کې د بیان ازادۍ د معلوماتو د لاسرسي حق پر وړاندې د اندېښمنونکو پېښو شاهده وه. دغه سازمان په خپله اعلامیه کې زیاته کړې وه چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو وروستیو نیونو، ګواښونو او محدودیتونو د خپلواکو رسنیو فعالیتونو ته جدي خنډونه جوړ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
داسې موږ راکلا ازادي رادیو نوري. د پاکستان په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو یو شمېر استاسي وايي پولیسو د افغانانو د نیولو پروسه چټکه کړې او په وروستیو څو ورځو کې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورت شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو او ډیپورت شوو کسانو کې ښځې او داسې سپینګیري هم شامل دي چې کورونه او د کور توکي بې خاونده پاتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د وروستي سند له مخې د هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د روانې اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دي د پی او آر کارت لرونکي کډوال له هیواده وباسي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
له پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې له خبر وروسته په دې هیواد کې د افغان کډوالو یو شمېر استازي وایي په وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه شوې. په اسلام آباد کې دغه کډوالو یو استازي اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې د پی او آر زیات شمېر کارت لرونکي له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ریپورت شوي دي.
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزي نرس پینجري تورجري دا ټول به ولې د کورونا دغه سي بغیر سړی پاتې دي او دوی مقصد لکه ډیپورت ته تیار کړی. څه تعداد صاحب لکه تر 300 پورې افغانان ډیپورت شوي دي او وشتي دي غاړه ته، او څه افغانان چې دي صاحب لکه هغه ډیپورت سنټر کې ناشتي چې هغه ډیپورت ته تیار دي. کېدای شي نن او پرون ماپشین مقصد لکه هغه ته هم حرکت ورکړي.
د کډوالو یو شمېر نور استازي هم د پی او آر کارت لرونکو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو خبره کوي او وایي هیڅوک د پولیسو د نیولو له ویرې له کورونو نشي وتلی. د اسلم په نوم د کډوالو یو استازي ازادي راډیو سره د یو نیول شوي پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال غږ د هویت د نه افشا او جزئیاتو ورکولو پرته شریک کړ چې تازه پولیسو نیولې او په امنیتي پوسته کې له افغانانو سره د پولیسو د بد چلند په اړه وایي.
چانا ویاله چانا اتیاله چې هغه کې چالتہ کاس خکلا کاس ولری بیا ویا تی هغه نه د څه خلک پراته دي تانه کې هغه بیچاره جاره وای را سره لس روپې هم نشتا او بیا م یو لګ روپې زدر تا ور کوم دلته می پرې دا بچان می واره واره دی کور کې سوګ نه لرم. قسم دې چې د سپای زاد شتا د ماجر زاد نشتالته یو کورسی کې اولګ نه استو بلغته واله ویل کته شکته یو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت د روسي سند له مخې د هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د رواني اګست له لومړۍ نیټې وروسته د پی او آر کارت لرونکي له هیواده وباسي. اسوسییټډ پریس هم تازه راپور ورکړی چې پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنېدو پروسه پیل کړې. داسې مهال چې پاکستان لا تر اوسه په رسمي ډول د دغه کارت لرونکو د جبري اخراج اعلان نه دی کړی، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 13 په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پی او آر کارت کارتونو موده نغزوي. د دغه کارتونو موده د 13 جون په 13مه پایته رسیدلې و خو فکر کېده چې خایدا موده یو وار بیا وغزول شي. د پاکستان د افریقړه نګدی 1.4 میلیون افغان کډوال اغیزمنوي. د پی وار کارت لرونکو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو په وار وار له پاکستان نه د دغه کارتونو د تمدید غوښتنه کړې. پی وار یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2001 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یعنی نادرا لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو دالی کمشنری یونیچسیار په همکارۍ صادر شوی. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 3,40,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي له ګاونډیو هیوادونو نه په دومره شمیر د افغان کډوالو ستنېدل د دې هیواد نازکه وضعیت لا نور بې ثباته کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د کډوال نړیوال سازمان IOM وایي د جولای لولسمې راهیسې تر اوسې 1,300 کسان له تاجکستان افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. دغه سازمان په وروستي راپور کې زیاته کړې چې د دې خلکو 49 سلنه نارینه، 38 سلنه ښځې او پاتې نورې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو او ایستلو له ویرې له خپلو کورونو وتلی نه شي. د افغانستان له دوو ګاونډیو ایران او پاکستان وروسته تاجکستان دریم ګاونډی د چې افغان کډوال په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنوي. ورزو نور تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې اورو.
ولستانه هغه چې د تاجکستان حکومت د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هیواد د ایستلو بهیر پیل کړای، هلته میش یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو له ویرې حتی د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره هم له خپلو کورونو نسی وتلای. ځینو یې له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي له جدي ننګونو سره به مخ سي. له دې ډلې یوې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
خود ما د کوم مهاجرین انتظې مې ترسم کې د ګیرې پولیس نفتان مرا د مرز شو نه کوله.
موږ او نور کډوال ډېر ویریږو چې پولیس مو ونه نیسي او ومو نه شړي. موږ له خپلو کورونو هیڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې زموږ د کورنۍ کوم غړی ناروغه شي او موږ مجبور شو چې له کوره وڅه وختون ته یوسو. په ډیر سختې خپل ورځې او شپې تیرې ولکه په زندان کې چيو.
په تاجکستان کې ویبل افغان خزي چې نه غوښتل راپور کې مخبور سي، وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر خزو د محدودیتونو لامل خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
موږ هم که مثلا کې افغانستان بریم د خطر هستیم. موږ د کودکای خورده است اینجا خوب است.
که افغانستان ته ولاړ شم له خطر سره مخ کیږم. زما ماشومان کوچنی دي، دلته خدا کولای شم بهر ولاړ شم کار وکړم ترڅو هغوی ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړم، خو په افغانستان کې نشم کولای.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 18 څخه د اګست تر 3 پورې شاوخوا 1,300 کسان د شیرخان بندر لارې له تاجکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د اګست په 4مه په خپل خبر کړي راپور کې زیاته کړې چې د دې خلکو 9,000 په زور ایستل شوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنېدونکو کې 9,000 نارینه، 8,000 ښځې او 14,000 د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه راز په همدې موده کې شاوخوا 400 او یا کسان تاجکستان ته تللی دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې جلې 15% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي، 9% نور هیوادونو ته د سفر لپاره او 14% د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمېر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پرېښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و. هغه موده چې د جولای په 21مه پای ته رسېدلی ده. له دې مخکې یو شمېر کډوالو چې له دغه هیواد ایستل شوي و او افغانستان ته ستانه کړل شوي، ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول او له دغه هیواد ایستل شوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې را هم د تیر جمهوری نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي. د رسنیو وی مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د استلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غزولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي جواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو له مخې شاوخوا 14,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې سبسوي چې ډیری درې هیوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډیر شمیر افغانان د بېوزلۍ، بیکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه یووړه، چې اوس په دې هیوادونو کې د نورو ستونزو سربیره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه شوې او هر ورځ له دغه هیوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنې کی.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلاس ته رادیو اوري او تاسو کولی شئ زموږ خبرونه زموږ په ځانګړي اپلیکیشن چې د ساتي رادیو پر ویب پاڼه ده لاغې ځای ډاونلوډ کړئ. زه تاسو ته پته وایم ساتي رادیو .com ته ورشي، هلته زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او څلور ساعته کولی شئ چلته زموږ خبرونه واوري. د برېټانیا ټلګراف رسپانې راپور کړی دی چې د ایران د سپای پاسارانو ځواکونو چارواکو له طالبانو په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو افشا شوی نوم لړ غوښتی. دا دغه رسپانې په راپور کې راغلی، ایران هڅه کوي د دغه جاسوسانو په نیولو سره او دا مسله د ام شپاړس نوم لړ له مخې د هیواد اټومي پروګرام په اړه له خبرو مخکې د لویدیځ په وړاندې د فشار دی وسیلې په توګه وکاروي. د طالبان د حکومت ویان زبیلا مجاهد او مرستیال ویان د حمدالله فطرت په دیر داسې راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ټلګراف ویلي تهران د دغه نوم لړ غوښتل تایید کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د برتانیا ټلیګراف رسپانې راپور ورکړی چې د ایران د سپاهي پاسداران چارواکو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانی افغان همکارانو د افشا شوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په راپور کې راغلی چې دوی له طالبانو د دغه 15,000 کسانو نوملړ غوښتي او هڅه کوي چې له مخې د ایم آی شپږ جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. په راپور کې راغلی ایران غواړي دا مسله د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په لویدیځ د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال ویان دی حمدالله فطرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ټلیګراف ویلي تهران کې یو لړپوړي چارواکي تایید کړي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو مشرتابه په رسمي ډول له طالبانو د دغه نوملړ د سپارلو غوښتنه کړې. په راپور کې راغلی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د برتانیې یو شمېر پخواني افغان همکاران ایران ته تللي او لا هم په دې هیواد کې میشت دي. ټلیګراف ویلي لک تر لګه د یو افغان نوم چې په دې نوملړ کې شامل و په وروستیو ورځو کې له ایران ایستل شوی او دا د دې ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې دواړه لوري یعنې طالبان او ایران سره همکاري لري. په راپور کې راغلی چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکو د دغه نوملړ د ترلاسه کولو لپاره یو ځانګړې کمیټه هم ټاکلې او په دې اړه د کابل او تهران ترمنځ بحثونه هم پیل شوي. د ټلیګراف د راپور په ټکو په کندهار کې د طالبانو مشرتابه په کابل کې خپل مامورینو ته امر کړی چې دغه کسان ونیسي تر څو په برتانیې د ډیپلوماټیک فشار د وسیلې په توګه وکاروي. په کندهار کې د طالبانو مشرتابه باور لري چې دغه کسان لا هم له برتانیې سره همکاري کوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان لدی وړاندې ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان تجمن دي، خو ټلیګراف ته یو طالب چارواکي ویلي چې جاسوسان د عفو په فرمان کې نه دي شامل. په افغانستان کې د برتانیې یو شمېر پخواني همکاران هم وایي چې دغه لیست له افشا کېدو وروسته په سخته ویره کې ژوند کوي. لډلې یو تن د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
معلوماتو دی به شاکیدو لعمل از امون قولان خطر نورم یاد شوه موس محل پا سخت ویره که پا پتا پا افغانستان که جون که او در اپورین و نمخی زمون یاش میرم کاران طالبان و لبور نونشی و بندنشی یعن و جلشی ویدی.
پا ایران که میشتی و افغان چه ده هم پا افغانستان که لبرتانویز و اکونو سر کار کرده و لطیر نگدی یو کال رئیسی دغلتا لخپلی چلور کسیزی کورانه سر یوزه میشتی ازادی رادیو ته اول چه لیو لوری در دیپورت او لبلا لوري د نوملړ د افشا کېدو مسلې سخت اندېښمن کړي دي. د چهومنه والی نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل ژر تر ژره باید له هغه ځایه انتقال شي.
هر ورځ پولیسو د نیولو او د ډیپورت خطر موجود ده، نو د بریتانیا له لوري زموږ په اړه د غږ مسنات چې افشا شوي دي هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره زمونږ د انتقال او د لیږدولو پروسې په برخه کې دې جدي اقدام وکړي.
د راپورونو پر بنسټ د غلیظ د 2022 کال په فبروري کې افشا شو، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي موضوع د رسنیز کېدلو مخه ونیوله او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ویل کېږي په دې نوملړ کې د برتانوي ځواکونو د MI6 جاسوسي برخې د لږ تر لږه سلو کسانو نمونه او جزئیات هم شامل دي. ټلګراف ورځپاڼې له دې وړاندې ویلي وو چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډېر د برتانیا افغان همکاران په نخښه کړي او وژلي، خو هغه مهال د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وه. دغه ورځپاڼې تازه ویلي ایران داسې مهال د دغه کسانو د نوملړ د ترلاسه کولو هڅه کوي چې په وروستیو کې په دې هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې فشار مخ په زیاتېدو دی. په راپور کې راغلي تازه برطانیې، فرانسې او جرمني تهران ته ګواښ کړی چې د رواني میاشتې تر پایه د اټومي پروګرام په خبرو کې پرمختګ ونه شي نو دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خوانۍ پریکړې بیرته پلی کړي چې له مخې په اټومي پروګرام د محدودیتونو ورخوا د ایران پر ټول اقتصاد د محدودیتونو لګول کېدای شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسې زموږه ازادي رادیو نه اورئ، اوس کولای شئ زموږ خبرونه د رادیو سربیره زموږ پر ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړئ. همدارنګ کولای شئ پر سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلګرام، انسټاګرام او همدارنګ د واتس اپ په ګروپونو کې موږ تعقیب کړئ، زموږ معلومات ولولئ. همدارنګ حال تر سره ژوندۍ خبرونه هم واورئ. پلازمین کابل کې د تازه ګولانی او شمیر پلورونکي وايي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شو محدودیتونو اقتصادي ستونزو له امله بازارونه سړه شوي. دوی د هم وايي کارونه دومره کم رنګ شوي چې ان خپل شاګردانو ته د تنخوا او دوکان کرایې په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو ته وویل
اقتصادی طالبان حکومت لخوا محدودیتونو لامنے
جواب دکان خالی
کرا مریم ما د تازه ګلانو پلورونکي مشتبه هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو ته وویل
نسبتا از وخت کمی مشکلات در افغانستان خصوصا کابل کې اومده دغه فروشات کم شده.
زموږ د پلور کچه کم شوی او ډیره اغیزه کړي لاغه محاله چې دا وروستۍ ستونزې او فشارونه زیات شوي هله مودا چې د خلکو اقتصاد خشي.
دا وایي چې نور کسان هم ورسره په کار بوخت دي چې خپل کورنۍ سرپرستان دي او هله مندي چې کارونه یې بیا وغوړي کی. د کابل د پل سرخ سیمې ګل پلورونکي ولی بیا وایي چې ډیرای خلک اوس بیکاره دي، د بیلابیلو مناسبتونو منځلو او ورته د ګلانو پیرلو وس نه لري چې په خبره یې د موضوع د دوی پر کار هم سیوری غوړولای دی. مثلا
سابق وره همیز او بله ګل تازه مستری شاګر دارین یا کل شکار میکنه
کار مو د تیر پشان خنه دی. موږ تازه او مصنوعي ګلان پلورو، موږ څو تنه شاګردان هم لرو، کله مو کار کیږي ډیر کله نه، خو د دکان کرایې مو لوړې دي، مجبور یو چې پرې یکدو. زموږ غوښتنه دا ده چې دا د خلکو اقتصاد جوړ کړل شي. له بده مرغه د خلکو وضعیت ښه نه دی، داسې شرایط راغلي چې اوس هیڅ فروشات نه وي، تاوان سره مخ کیږو.
کابل کې یو شمېر ګل پلورونکي داسې مهال له خپل کاره شکایت لري چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ډیری هغو مناسبتي ورځو نمانځل منع کړي چې د جمهوري نظام پر مهال به نمانځل کېدی او خلکو ورته د نورو ډالیو ترڅنګ تازه ګلان هم اخیستل. دا مهال د دوی تر واک لاندې د ماینان ورځ یا ویلنټاین نن مانځل کیږي. د ښوونکي ورځ او د ښځې ورځ هم د پخوا په شان نن مانځل کیږي. فراغت غونډې نسته، ودونه هم اوس هغه پخوانی رنګ نه لري او نور مناسبتونه هم چې خلکو به ورته ګلان پیرل د اقتصادي ستونزو له امله پیکه سوي دي. راپور کې مرکز سوي د ګلانو پلورونکي وایي ګلان د اوړي په موسم کې له افغانستان دننه ترلاسه کوي، خو په ژمي کې بیا له ګاونډیو هیوادونو راوړي او هر یوه په دې برخه کې په زرګونه ډالر